ولایت کې څلور کسان د نشئی موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. د فاریاب ولایت د امنیت قومندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو څلور تنه هغه مهال ونیول چې شرابي جوړول او په قیصار ولسوالۍ کې پر خلکو باندې خرڅول. له نیول شویو کسانو څخه 130 لیټره شراب، 2.5 کیلوګرامه تریاک، 1 کیلوګرام ښیښه او 0.5 کیلوګرام هیروئین نیول شوی دي. نیول شوی کسان له لومړنۍ څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوی دي. د ننګرهار پولیسو د نږدې 10 کیلوګرامه نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیخه کې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرامه چرس نیولی چې په یو موټر کې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کول. پولیسو په دوهم عملیاتو کې چې د نشئی موادو د پرچون خرڅونکو د نیولو په هدف ترسره شول، 10 کیلوګرامه چرس د خرڅلاو پر مهال ونیول. د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلاو د دې دوو قضیو په تور څلور کسان هم نیول شوي دي. او دونی ورستی پی خداده چې په کابل ولایت کې څه د پاسه 80 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د دې ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې 80 کیلوګرامه چرس ونیول چې د ګازو په ډبو کې پټکړای شوی او په یو موټر کې له پکتیا ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو او کینار طالبانو د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو بندیدل نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابي کې په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کې اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په راپور کې بواوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب، دې بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟
یار رضا جانا، لکه چې پر ما دې ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشئی موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سخت کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 468 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته ویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشئی موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
پسلو کې درو اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشئی موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشئی موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تاریاکو د پروسس لپاره سیارې کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ یې د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشئی موادو د قاچاق کوونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند خلکو استازی او له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو حکومت سره د طالبانو تر لاسه د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو بندیدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاسته ډیره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډیره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خبر کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلی نارسلاو چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی، په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلې چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغییر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات سوي دي او کم سوي نه دي. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بيزي پاکې وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشي توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د فیصدي اضافه والی باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزورې ده، په هغو سیمو کې دهقان دي ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، داسې طالبان یې ولی مخنیوی نه کوي او ولی هلته کرل کیږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خدا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو دپاره تقاضا بسی لوړه سوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي، نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته سوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانه نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانانو یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړی ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې موږ د حکمرانی پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړی وو، په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توصیه ورته کړی وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوې خوانه کوکنار بند کړلو، له بلې خوانه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کومې چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال، ساده مثال راوړم. په کوم ځای کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم، دغه نن عملا په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرخ کرل کېږي، دوی عملا عشر ټول دهقانانو د اخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چېلته کوکنار کرنه کېږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات، یعنی د مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشیتو کو د موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالیږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور هم ترویج کړي، دغه به د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. له یوې خوانه زما ځوان په نشي موادو باندې عادت کېږي، هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړیږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشه یي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی. په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالی امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت، قانوني کښت لکه زعفران، لکه باغداري، لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکړل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوه دي، که هغه زعفران دي، که هغه پنبه ده، که نور دي، د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید اماده شي تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نړیوال په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشئی موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کاریا د معتادینو درملنه ټکنی کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتہ مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایرس لخ پرېدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بې کوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو د اقدام له یوې خوا د کورونا وایرس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړې، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
نابود جایه چې هر کی دیگر دومره مونږه شپخانه هم
اصلی ستونزه ده زای ده. دلته یوازې شل بستر دی او موږ د کرنتین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې درې اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکوونکو لپاره او په پاتې دوو نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیریدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایروس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پرتګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکې شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د
کورونا ویروس لخپریدو سره معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه متر اوسه پورې شپږ څلوېښت معتادین دی وزمانت لمخې خپل کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنتین مرکز ته انتقالوو.
بامیان یو لغ ولایت څخه د چې کوکنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو دا ایروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
تننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وایي چې میړه ته به میتل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپل په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له عمله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې دماغ خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې چې لکان شو، بیا ته لور مې شوه، ما هم ورسره شروع کړ. بیا زه پرې خبر نه وم، بیا زه پرې خبر شوم، څلوېښت شپې پرې پاس کړه، بیا بېرته د پوډر باندې راغی. بیا چې مډل خیر دغه مه کوه، زما یې نه منله. بیا دا بله تلور اولاد بچ شو، بیا نورزم تاته شو، 15 کاله ما هم ورسره وه. کور کې استفاده کوله، بله زما تلشخندي ما سره کوله، وایه لږ در کوم تاته، ما دا چې وایي چې ما ته یو کرته راکړه، بل سبا ته چې ما وخره په ما درس راغی، مل مخزن خو کې بیا چې راکړه اته شو، ما هم زه په هغه ګرانم، هغه په ما ګرانم. بیا څه خبر نه وم چې دا داسې شی ده چې سړی ووایي ښه، چې سړی ونه وایي درد لري. دغه وجې نه متات شو سره ماشومان مې صحتمند دي، نه نور وایي استفاده نه کوي. ماشومان سرپرستی چې کوي پاس آسمان ته لاندې زمبې چې نشته، ډېرې خاطرې لرو چې وخت به ووبه مال سم لکه ژوندي انسانان به و چې نه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دي سات ساره کې نو کې وخت کې ما به و ډوډۍ بنه و ډوډۍ به چې ما به دو وخت هم چې ښه و ټول به تل راتله خو سم ته راتلې نه کوي او زیاتره به تو خبر هم نه دي رفتم ده کې نه مونږ نه وځي همغه مېره وخت یو وخت بل وخت پرته کور ته راوړل ما خپل باندې نه دي خسي نه مې زالي ده همغه مېره ما وخت کوي د کور ته راتله وخت کې روزګارم خو دې عمل چې راغلم د څه وخت راغله چې په ډوډۍ به تل نه پر مونږ زاره کړل نه به ډوډۍ به
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هیواد تتللی او هلته د خښتو په یو کورایا بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خوراخه گزاره ورسره کوي، خو یو کال ورسته افغان کارګران په هیګي چې ټول موتات سوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی دی.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده آقا مزدوری بس ده نور پس مگرزا
یار رضا جانا لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده
نه ارباب صاحب مطلب می ده نو ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونا ور حلالوی کبابونا و دول دول خواده ور تراوده دا خو پردی خلق دی من ولی خپل پیسی پودوی ناقه و لگو
دا مصرف شوی خپل دو دوی پیسی دی دا زاو تا هم ننش پا دو دوی میلمانه یو
سشه دو دوی میلمانه یو زه خو حس بونشون ولا
دا میله زما دا نقشه یو برخه دا کله چې زما نقشه کامیاب شوا بیا در توایم اوز دی خپل مزیه کوا اگه مطل دی نده آوری دلی چه وای ده دی دول آواز با سبا آوری
رضا و رضا
بله ارباب صاحب
دا چه خبره ده ولی دا کارگر دفتر مخی تا راتول شوی ولی غالمغال جور کرده
ارباب صاحب وای مونگ نور کار نکو
ولی
نه پایگم ارباب صاحب
ارغا کچه یاو نماینده مراواس وی چه خبری ورسه را حکم
سمد ارباب صاحب ارغا بکم داده کارگرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواسته وي زه خبرې ورسره کوم
سمه ده بلال اکا زموږ نماینده دی بلال اکا ورشه
بلال راځه راځه راشه دلته کښېنه ښه څه خبره ده نن مو ولې کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښې او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړي
ښه ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو
ارباب صاحب مجبور دي ټول بېوزله خلک دي کورونه او واړه واړه بچي لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې ته ورځی ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړئ وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یاره رضا جانه ډېر ساده یې هېڅ چیرې هم نه شي تلی نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما ته ارباب غلام علي وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلي دي دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تیر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نه ته کار کوو
بس اما دا ورزی کار مو شروع کی
نن لاړو مار باب
صاحب ورزی ورزی
ار باب صاحب دوی ته خو په نور زینو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشي موادو خبره څنګه یاد کړه
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشیي مواد ورګډول ځینې نشیي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډیر کار کولی شئ
څه شی نشیي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل وروسته مې نشیي مواد هم خپله ورته پیدا کول
خا خا عجیبه دا والا
اوس دوی له نشیي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشیي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بلې خبرونې پوري مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامن
د زهرو کاروان مننه چې ازادي رادیو واورئ.